و بجې شپې احمد شي بریم سلامونه د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو چې وړاندې اسمت ساروان مختوړي خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په نه ویش ولایتونو کې د درنې واورې باران او سیلابونو اټکل کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي وو چې د سالنګونو په ګډون په نه ویشت ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیه له مخې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 50 ملي متر او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي متر پورې وي. ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په اکثرو ولایتونو کې ورښتونه روان دي. د سالنګ لوی لار چې تیره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه نن یولسمې بجې بیرته د وړو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف اشفاق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي هغو چټکو مسافرونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تیره شپه د درنې واورې دلید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د ستري محکمې دوه قاضیان په ډزو وشل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له ستري محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وشل شویو کسانو شمیر 6499 او د ټپیانو 113525 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو ترورستي سازمان ګڼي. د وزارت اعلامیه له مخې په دغه شمیر کې د تیرو 4 ساعتونو پر مهال دروشت وشل شوي فلسطینیان هم شامل دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سره له سبا عملي شي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پنګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې له بهر مشتو افغان پنګوالو وغوښتل چې خپلې پنګې هیوا تراوړي. د په افغانستان کې پنګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې کڅوک خپلې پنګې هیوا ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مځکې ورکړي او د مالیې د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي. تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې مولا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوی کانفرنس ته ویلي وو چې په تیرو 6 کلونو کې د افغانانو او په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سرو مال امنیت خوندي نه وو، خو د طالبانو له وخت رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوید. ایران میشتو افغان سوداګر او پانګوالو ته د ملا برادر له بلنی اته میشتې ورسته د ایران د بهرنی پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ورستیو 2 کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي. په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنوی ته وویل چې افغانانو په ایران کې د 1 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران، پاکستان، متحده عربی امارات، ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده. په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بلا بیلو ادارو او امنیتی کسانو له لوري زورول کیږي او یا هم توهین کیږي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر دی. همدارس ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالدارۍ وزیر وو او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس وو. بل میلمانو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارس سیام الدین پسرلی به هم را سره وی په دې پروګرام کې شاغله. سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونی پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګرۍ خونی د پورت غړی هم دی. لومړی خپل خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلو. ډاکټر صاحب احدی ویلي دي چې څو شیبې به په دې خبرونه کې وي بیا به ځي. نو احدی صاحب که اول پښتنه له تاسو څخه داسې وکم ځان یو پانګوال فرض کړی داسې فکر وکړي چې سل میلیون ډالر لري آیا غواړي چې د خپل پانګ افغانستان ته یوسي په دې اوسنیو شرایطو کې اول ته پانګونه وکړي؟ ډاکټر صاحب احدی مایک به روشنه کړي.
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما کبل څوک دومره پیسې سي د ولري زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی دی د یو سرمایه گزار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي. البته د دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو جنو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیر جګه وسیږي خو خطر هم ورته ډیر زیات وسیږي، او دا خطر یو خو طبیعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي کله چیکیږي او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت سره پکې وسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته سریحتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغوی ډیر غواړي چې افغاني سرمایه ګزاران سرمایه وکړي او ورسره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره سره بیا هم که په خصوصي ډول د دې سرمایه ګزاران سره سړی وغږیږي، تاجران سره وغږیږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سره له دې چې وایي ځینې چانسونه سره یعنې ښې ګټې پسې د پکې اوسیږي، نو په دې اساس زما ما برداشت دا ده چې نه ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته څه دوي. او تاسو مخکې هم د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده. ډېره برخه د دغه سرمایې په تیرو درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان اوس د سیاسي لحاظه استقرار نه ښکاري، امنیتي لحاظ هم اور قوي نه ده لکه چې خلک وایي یا لکه چې ویل کېږي، او له قانوني لحاظ هم دغه نیت ورسره نسته، او دنیا هم ورسره کوم تعامل نه کوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې مفتی سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې فعلا خطر ده، او هغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی، سقوط کړی دی. نو په دې اساس به هم فکر نه کوي.
لیکن ډاکټر صاحب طالبان وایي چې امنیت راوستي دی، د پخوا په شان پانګوال او سوداګر نیر غمل کیشي، پلارو کې اخاسي ختمه شوې ده، په ګمرکونو کې فساد کم شوې ده، یا بيخو علاقه وچی بيخي ختم کړي ده. نو فکر نه کوي کدا خبري سميوي د دې پنګونې لپاره اساسي اقدامات چې دوی کړی دي؟
خو وای وسی خدالت خو په دوی د پدې نظر دي، ځینې خلک د په بل هغه دي نظر دي، راځي عملی هغه ته وګورو. خو وخت چې محیط تومره مساعد دی، ولې څوک ناراضي، ولې خلک زه د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي؟ آیا دوی کوم ارقام دلته ستا د سرمایه گذاری په تیرو څو کلو کې څومره ده؟ ګوره، یو سل میلیونه، پنځوس میلیونه، دوه سوه میلیونه ډالر دی، یو ملت لپاره، څلوېښت میلیونی ملت لپاره دا هیڅ شی نه دی. یعنی افغانستان د کال لاقل پنځو نه تر لسو میلیارد ډالر پورې د سرمایې ته څه دغه لري ضرورت لري. نو په دې اساس باندې موږ خوشحالي ګو، یعنی کاشکې موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي وکړي دي، امید موږ ارزو موږ دا په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه ده خسي. او ګوره دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړ دوه ورځې مخکې، ولې څه دوه ویس میلیون میلیون خلک دا چې دا باغته یعنی عاجل کومک ته غلری ضرورت لري. هغه راپور پر اساس باندې چې فقر په تیر درې کلو کې په افغانستان کې دوه نیم چنده سوی دی، او د آینده لپاره د دغه سو مالک لکه افغانستان په شان هغه پیشګوئی دا د 15% لا خپل پاوسط ډول د دوی سطح دروش بې د افغانستان لپاره د دوی پیشګوئی صفر دی، سه سطح دروش بس د صفر وسیږي. نو په هغه اساس باندې که چیرته موږ ارقام ته وګورو نو حالت غوره خنخ کاری لکه سه باید وسی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د امنیت ترڅنګ ګټه هم ډیره مهمه ده، سوداګر هغه ته ځي چې الته ګټه وی الته پنګونه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرسیال د چهارشنبه په ورځ وویل چې کڅوک خپل پنګې له بهر افغانستان ته انتقال کړي نو دوی باید 15 کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي. فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګیزه کړي شي چې پنګوال افغانستان ته خپل سرمایه یوسي؟
ممکن زین خلکو لپاره وسی، ممکن زین خلکو دا یو مهم ټکی دی او وو دا یو خوی مشوق دی خلکو لپاره چې دوی سراغه وکي، یعنی چې خلک هلته سرمایه گذاری وکي. خو نور فکتورونه دي، اوس مثلا سرمایه گذاری هلته کې خام مواد کوم ځای راوړي، دوم دا مسلکی خلق کوم ځای راوړي. افغانستان کې خو نور مسلکی خلق نشته، پوهنتونونه هم نور مسلکی خلق نه راغلي. انا هغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل دي سر درلود. ما په یادې سم یو فابریکه په ایران کې دی، وسپنې فابریکه هغه کړې افتتاح کړه، لغه مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې، هغه کارګر له هندوستان راوسته. نو په هغه وخت کې پلاس حالو، نو اوس خو ستا نه پوهنتونونه مسلکي خلک تربیه کوي او نه چندان تقدیریږي مسلکي خلک. نو په اساس باندې په افغانستان کې تاغه د حد قیمت به تولید د حد قیمت راځي، او دا یوازې هغه موارد وکي په هغه صنایعو کې چې امپورت سبستیټیوټ ورته وایي، سین تعویزی صنایع چې په جای دې چې واردات وکي په داخل کې، هغه کې یعنی کېدای شي دوی ډیره غټه هغه کې دي تعرفه یې ستا ډیره جګه کې، او ولو که قیمت هم تمام سي خلک ستا مال دې ستا واخلي، ولی په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډیر قیمت کې یا هغه شاید کېدای شي چې اوس مثلا په سل افغانۍ وسیږي، په دغه حالت کېدای شي 200 افغانۍ ته قیمت ستا جګ سي. نو دا خو هر عمل یو بل الخم لري، منفي الخم لري. نو په اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک په ساده لاړ سي، ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره، نه مسلکي خلک ستاده، مواد خام ستاده نسته، مسؤلیت په حق له خلک غدي شکل لري، او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له. او خدای دې کیس دغه شی وسی دا درې درې نیم کال کې چې خلک منتظر دي چې نن د کسبا ده دغه یو تجدید نظر به سده وسی د افغانستان په حق له، ولی متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله، یو بل مثلا چې تاسو ورته اشاره ونکړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړې ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی، د دې لپاره دا مهم دی درې لونې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي یو څه شي. په وروستیو کې چې مې له هغه سړي سره خبرې کولې، ویلي چې اکثره سرمایه یې هم انتقال کړې ده، ځکه چې کله چې کورنۍ هلته وه نو غوښتل یې چې هغه خپل کاروبار هم هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی. داسې نه شي کېدی چې خانه به خوست کش په لوګر غونې دي دری متل وای، داسې نه شي کېدی. دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومي دی، حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد یې د تحصیل او تعلیم په حق له خپل اولاد سره د کومک وکړي. دا یوازې د تاجر نه بلکې نور افغانان هم داسې افغانان زه پیژنم چې خلک پاکستان ته تللي دي، اوس هلته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي. د همدغه لپاره چې اولاد یې وکولی شي، خصوصا نجونې وکولی شي چې درس ووایي. او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي دا ډیر اثر لري. ما مخ کې درته وایم چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلک نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي. او خو هم چندان حالت مو غوړخنه وو، اوس خو نورم څه دغه کې، یعنی په دې اساس باندې خلک خارج ته څه دي، وو ډیر خلک څه د باندې زی د دې لپاره چې دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانان لپاره ډیر هغه نه دی، مساعد نه دی. او دغه حالت څه ده، دا ملت ضعیفوي، دا دولت ضعیفه کړی ده، دا دولت ضعیف سي په حالت کې خلکو نور خارجي قوت دښمنانو ته موقع پیدا کیږي په افغانستان کې مداخله وکړي. په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د ځینې هغه وسی استفاده وسی. زما خواهش ده د مشرانو نه داده چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي، تجدید نظر وکړي، او یوازې اقتصادي نه، ټول حالات سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی. په دغه ډول باندې فکر نه کوم چې دا حالات ډېر ښه اوسېږي، همغه دی چې دنیا خپل تشویشونه څه ده زیاتوي، تېرو دوه ورځو تشویشونه
ابراسول. ډیره مننه. ورستی پوښتنه له تاسو څخه، ځکه چې تاسو دم دوبره وخت وعده کړی و، هغه دا ده چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي هلته خلک ډیر څه اخیستی هم نشي. سوداګر ویل کیږي چې عموما هغلته پانګونه کوي چې بازار شوی، خلک شی اخیستی شي. په دا اوس موږ په افغانستان کې لډیرو خلکو اورو، لډیرو دکاندارانو وای ټوله ورځ تیره کې د پخوا په پرتله ډیر کم څه خرڅولی شي، ځکه چې څوک اخلي نه. دا مسله هم فکر نه کوي چې ډیر رول لري چې پانګوال د طالبانو د غوښتنې ته غسی ځواب ونه وایي چې ملا عبدالغنی برادر چې کومه غوښتنه لري.
دا ټول سره تړلی دي. طبعاً یو څو موده مخکې وویل سو چې په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوي، یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشحاله وو. ښه، په ځینې حالاتو کې د ځینو امتعاو قیمتونه که راټیټ شي خو ښه دی، ولې ډېر خلک خپل مال خرڅوي. د سلو روپۍ مال څه د حاضر دي، 500 روپۍ چې د خرڅ کړي د دې لپاره چې اوس یو بقا وکړي، ژوند یې څه د هغه نصیب نصیب ونه درېږي. نو دغه ډېر مهم ده. بازار کې څوک قدرت خرید ونه لري، څوک تولید څه نه کوي، او قدرت خرید به شلو کلو کې خو ډیر زیات دا اوسه خارج نه موږ سره کومکونه کېدل. موږ بیا هم خارج کومک ته څه ضرورت لرو، ولې داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي ترخ وګرځو، او دا اقتصاد څرخ ګرځول هم په تحصیل کې څه ده تجدید نظر ته غواړي، چې باید موږ ښه پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه ده ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګزار لپاره او د اشخاصو لپاره، د افرادو لپاره. داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي، ولې هلته په بازار کې یو بل څوک څه ده ودري، او بیا داسې هغه نه څه ده څوک پوښتنه وکړي. نو وو دغه خبره هم څه ده، قدرت خرید چې څه وای دی، زمونږ اقتصاد 21 میلیارد وو، دغه تیر کال په ختم کې څه دغه 10.3 میلیارد ته راکتس، او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي، یعنی صفر به اوسېږي، او یا هم کېدای شي له دې نه هم کمتر اوسېږي که چېرته دا بین المللي کومکونه نور هم څه ده کم شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې به شاغلیو ننګ او پسرلی را سره وي. تاسو اوریدونکو ته به هم په تو شیبو کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او پوښتنی وکي، او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. ننګ صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پنګونی کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او درنه ملما سیام صاحب، او عزتمن وزیر صاحب،
سلامت.
زما په نظر یو ډیر همه جانبه تحلیل غواړي د افغانستان وضعیت. کومنګ ټول تحلیل کې ټول فرضی او ټول واقعیتونه رڼا پیوانه چوو، په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې څه ویل چې ملا برادر اخوند ډېره وعده کړې دي، ډېر فیصله یو لیست یې وړاندې کړی دی، سهولتونو او تسهیلاتو، معافیتونو، دا مشوقاتو، اما دا داسې دې ته ورته ده لکه یو کور کې چې کلا وي، او په دې کلا کې تاسو ډېری خایسته کوټې ډیزاین کړي منتها د کلا دروازه قلفوي او څوک ورتلای نشي، نو دا هغه څه ورته ده مشکلات ته یو بل اړخ دی. په زه ووایم د دې مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغه سي مسایل هغه به بیا وروسته پرې وغږېږم. منتها که قندهار دغه د هیبت الله ملا اخوند په حکم سره یا فرمان سره دغه وعده راسي، بیا د دې په اعتبار ډېر زیات تر دې نه چې مولوی صاحب برادر وایي، ځکه که یو تاجر راځي او دی پوهېږي چې سبا فیصله بدلېږي، دلته به دوی وایي چې تعلیم مونږ پرېږدو یا به په قطر کې دغسې وعدې کوي یا به په کابل کې کوي، ما بل ورځ به ګوري چې هېڅ مکتب هم درک نه لري، تعلیم هم درک نه لري، یو فرمان بل خندره راسي خلکو به سرمایه ګذاري په تعلیم په برخه کې کړي په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري شوي ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې، اما د خلکو تاوان ویني. تاسو وګورئ نو پوهنتون نیم په نیمه په تاوان روان ده. زه په خپله د پوهنتون تجربه لرم، کار پوهېږم چې ګټه نه کوي، او دلیل یې دا ده چې د جنکیو تعلیم بنده، یعنې د میلیونونو سرمایه ګذاري په تاوان روانه ده. کب په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو، اما اره برخه کېدای شي همداسې شي. نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي، یعنې که ته مسؤلیت غواړې ورکې نو ته قوانین باید بیان کړې. درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي: د قانون دولت، د ملتونو دولت، او مشروع اقتدار. که دا درې موجود شول تغیرات راځي، بدلونونه راځي، او خلک امید کوي. اما تاسو خپله پر کوم لحاظ ډېر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس زه غواړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي، زما دنیا چې ده زما بچی دي، زما لور ده، زما فامیل ده، زما میرمن ده، که هغه اوس خوشحاله نه وي، پارک ته تلای نه شي، تفریح ته تلای نه شي، احساس د دې کوي چې دی بندي ده، حقوقو نه محرومه ده، او مکتب ته نه شي تللی، تعلیم ته نه شي تللی، نو دی که زه پیسې ډېرې ولرم او خوشحالي نه وي، نو دا پیسې خو په بانکو کې دی دي، نو څه فرق به وکړي؟ زما په نظر واته نور تحلیل موجود لري د اقتصاد د بیا غوړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وسي او په لویه کچه وسي. دلته که په بیان کې هر څه راشي، منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله موږ اورو، هغه که اقتصاد محوري یو برنامه ده، هغه خو پلان شده یو شی ده چې په یو کال کې زه غواړم دومره پیاز تولید کړم، دومره کچالو تولید کړم، دومره په اصطلاح صادرات ولرم، دومره واردات ولرم، قیمت د افغانۍ به دومره ساتم، په څه شي به ساتم. دا ټولې کیسې دي، یعنی ډېرې زیاتې کیسې دي چې هغه یعنی برنامه که نه وي دا په شعار باندې نه کېږي چې ویایي اقتصاد محوري. اما د ننه صنعتکار سره همکاري دی وي، د مالیاتو نه په تنګ شي، تاجر په خورده بوجواز باندې تبدیل شي، زمونږ تاجران چې دي دا واړه شوي اسمیز باندې تبدیل شوي دي، میډیم اینډ سمال انټرپرایز باندې تبدیل شوي دي. هغه د غټو غټو تجارتونو ځکه چې په هغه کې لویه ګټه وه او د لویو ګټو مارجن ډېر راټیټ شوی ده، لکه په پیپسی کې چې ته اوس په څو سنټه کې یو سنټ یا دوه سنټه ګټه کوې، دلته تجارت همداسې شوی ده. اما ته که ترکیه وګورې هلته پکې په لویو ګټو کې مارجن د ګټې زیات دی، په ازبکستان، تاجکستان، هندوستان، پاکستان، ایران کې. نو بیا سرمایه هغه ځای ته ځي چې چیرته ګټه وي.
بله بله، ډېره مننه ننګ صاحب. ښاغلی پسرلی، ښاغلی ننګ یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه، هغه د اعتبار مسله ده. دوی ویل چې په هغه هیواد کې چې د یو کس په فرمان باندې هر څه تغییرېږي، نو هلته اعتبار طبعا چې نه وي، نو چېرته چې اساسي قانون نه وي، چېرته چې نور قوانین نه وي، نو څنګه یو پانګوال هلته باور وکړي؟ ممکن د دوی په لکه دوی چې وویل ممکن سبا مشر یو فرمان صادر کړي او وایي چې چا دلته پانګونه کړې ده، هغه ټوله ضبط. ستاسو تجربه له نورو هیوادو څنګه ده؟ په ځینو هیوادونو کې خلک ډېره پانګونه کوي، د بیلابیلو هیوادونو خلک ورته هلته پانګونه کوي، لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوې مهیا کوي، لیکن بیا هم پانګوال نه ورځي. دا په څه خاطر ده؟ ولې پانګوال ځینو هیوادونو ته حاضر دي چې لاړ شي او خپل پنګ یو سی خپل زینو کې لکه افغانستان نه حاضر شي چې پنګونه وکي.
ډیر مننه په سر کې تاسو ته نن ست ټولو لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن ست ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې کله یو پنګوال په وزای کې پنګونه کوي نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یو ځانه ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ سل ته پانګونه وکړي، یعنی دا مونوپولي نه دی، داسې یو هیواد هم نه دی چې افغانستان کې پانګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط ته خلک ګوري، پانګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دی، کاروبار مسؤون دی، دوی کورنۍ مسؤون دی، چیرته سیاسي ثبات ډیر دی، پولیس ثبات ډیر زیات دی، امنیتي ثبات ډیر زیات دی، دغه ترڅنګ فردی ازادي ډیره مهمه ده. چیرته زه فردی ازادي لرم، کولای سم چې په خپل خوخه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او تر وخت پر چې ما خوخه کار وکم، څوک مقرروم څوک نه مقرروم، زما په دفتر باندې باید چاپه وانه چول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو باندې دلیل دی چې خلک په مختلف هیوادونو کې پانګونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي ترسو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو خو بدیل نسی کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالیه اخلي ولی خلک راځي پانګونه کوي. اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي ولی خلک زیاته پانګونه کوي. زما افغانان هم د اوس چې تاسو سره خبرې کوم، زه په خپه په جریان کې یم، په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زمونږ افغانان دي پانګونه کړي دي. په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې، قزاقستان غوندې ځای کې زمونږ افغانان هلته پانګونه کړي، هلته مالیات ښه اخلي. ولی زموږ افغانان ځان مسؤول بولي، خپل مال مسؤول بولي، خپل فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو ول دوی کورنۍ کولی شي چې لار سیس دکړو کې آرام وي، ولی په افغانستان غو نسیمه کې چې د سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم. دغه ترڅنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شه دی؟ ماته دوی ځواب کړي. که چیرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کړو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چیرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي، او که چیرې سرمایه گذاري وي، سوشالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تر اوسه پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کیږي او د قیمت په اساس کیږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولی په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی. په دغه یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل لاشکالو ځان وباسي تر څو نور هیوادونو ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي. دا سم نه ده چې افغانستان کې د پانګونې شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورټ کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د ښه حکومتداري یا ای ګورنمنټس او یا الکترونیکي حکومتداري په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، اسمک لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولی بیا هم خیرات غواړو، ولی بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو. داسې نه ده چې دا ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسؤلیت وپېژني، ته ماته شرایط برابر کړه، ځان پر رسمیت وپېژنه، نور زه راځمه پانګونه کوم، زه چې چیرته خپل ګټه ګورم زه مالته پانګوال همدغسې دی. زه د پانګوال د پانګونې مشاور یم، هره ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، ناسته پاسته لرم، مجالس ته ځم. دوی وایي چې چیرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ ګزاره کېږي، زموږ هلته زه پانګونه کوو. اوس یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړي؟ دا انتهایي هغه مجبوریت ښیي. ولی افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هیواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي، او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کیږي، خو په هیواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان، په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کړي دي، زورول کیږي، ولی بیا هم ځان ټینګ نیولي، ځکه د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ډیر زیات دي، هلته امکانات ډیر شته دی، ځي هلته پانګونه کوي. دا انتهایی مجبوریت دی، ولې نور هیوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کیږي. درسته ده د مالیاتو معافیت یو اندازه به یو ډېر وړوکی کومک وکړي. زه هم درته وایم چې مالیات ورکوم، ښه ډېر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د ساه ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالی وضعیت څنګه دی؟ وایي ټول حکومتي کړي دي. وایي زما طرحه کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نشې کولی، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړي ته به د حکومت نه راشي، اجازه واخلي، په بیډن کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دي، تانه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راشي، ما نه اجازه واخلي، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي، بیا تا داسې کوي. وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه، ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه، ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نسی کولی. دلته اولویت بند کیږي او اخذ خپلو خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو وکم، موږ 3500 د خزینو کاروبار درلود، هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نسی کولی چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپلو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه وي نیول شوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیټونو موضوع درته وایم، په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس ووایي. اوس افغانستان کې د شخصي پانتون نه پسې چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختزي. اوس 80% کې چیرې نارینه وو، 40% خزینه پکې وو، 80% د 20% لمنځه ولاړ، خزینه نسی کولای چې درس وایي. هغه پانتون
دا یو ډېر واضح مثال چې دی پانګونه به څنګه کوي. دغه په خپل ډېر لوی پانګونه و. ډېر زیاته مننه سلامت اوسه. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو دوه درې اوریدونکو به مباورو، بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوي آزادي رادیو
قربان سموترم اسما سروان صاحب سلام تاسو ته آزادي رادیو ټول قدر منارونکو تعالی دیو کی چروغ جوړ وایس
سلامت اوسه. ډېر مننه، مهرباني وکړئ لنډ خبري وکړئ چې ډېر ته نوبات ورکړو.
الله دې خوشاله کړم محترم سروان صاحب. اول خو تاسو چې سار اټکل وکړئ نو د نیک مرغ مزا خپل سوان ټول سره برابر کړو. د سار رئیس باران شروع دی، د خوشحالي خبر دی، خدای دې د خیر کې. یو ځانګړی سلام ملمنو ته وایم. سروان صاحب محترم، ډېر شاسته موضوع متاکلې د واکېن لکه ملمنو چې اشاره وته وکړه، باید کنډیوالي کزم د افغانانو راش وس په افغانستان کې پانګونه وکړي. ځکه په تیر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه و، ټاکو ټیکو جنگونه په هر ولایت کې. اوس الحمدلله امنیت دی، لکه دا مخکنی ورو چې اشاره ورته وکړه چې مثال د څنګه ولار ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت وپېژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفت باندې دا ورته وایم چې مثال که حکومت په رسمیت وپېژندې شي، هغه بندیزونه ایسته شي، هغه وخت نور بهرنیان هم دغه تضره شکوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم د افغان په صفت باندې په دغه سختو شرایطو کې باید د افغانستان په درد موږ وخورو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوې ده. سروان صاحب، که وس دغه موږ ملي تجاران راشي، اوس موږ دنه خوشحاله زلزلې وسلې غټ کومه کونه وکړه د افغانانو سره کورې ودان، خدای دې نه خواري. خو زه وایم چې اوس مثال دلته راشي، په افغانستان کې د امن زمينه برابر ده، دلته شنی خونې جوړې کې مثال د پومبه او پاپریکي جوړې کې. یو بل دغه کار خلک د افغانستان دغه پر کاروبار شوی، بل به دغه موږ دغه چې دی مثال د خبرې د کارمندګر د سختو مشکلات سره د خپل د پاکستان سره مثال د خبرې زمر لارې بنسې چې موږ نیوې در رسیدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پانګونه وکړي. شنی خونې جوړې کې مثال د خبرې دغه شان جوړ کې برابر کې افغانستان
د خلکو بدیر مشکلات باندې سر وځي. ډیر زیاته مننه کور رمضان. بل اوریدون کيلرو، تاسو هم مهرباني وکي.
سلام علیکم سروان صاحب. سلام احمد عدلم درزګان سره.
مهرباني کوي عادل صاحب.
دا موږ د نور حق ډاکټر نور حق اجتم ډیر سلامونه وایو. د جمهوریت په وخت کې ډیر ښه خدمات کړی دي. بل دغه چې دی دغه ملي تجارت به چې راشي، دا خو ملکي بخښ دی، به چې د ولس کار وکړي. دا چې ډېر کمزوري شوی دی سروان صاحب، دا د کوکنار مش په خوا بزګرو د کوکنار مکرل خپل عیال ته مې دوه ډېر شی برابرول نه و ځان نړیواله ټولنه ولې د بزګر سره کومک نه کوي زما منو ته دا غوښتنه ده یو سلام
ډیر مننه سلامت اوسه یو بل اوریدونکو يم اورو بیا ملمنو ته سو مهرباني کوي ازادي رادیو
السلام علیکم محترم اسمت کاروان صاحب الله جي راول اور څنګه په خیره
سلامت اوسه مهرباني کوي
مننه یو سلام محترم ملمنو ته وایم هغه بل ورځ می ستانم را خیر شنو نن ډیر خوشاله سلام
خیر
ده
خیر فرق نکي مهرباني
ما شاء الله ډیر ډیر ښایستا خبرې دي ستا ما ته ډیر ښه خوند راکي او رابه سو نظر ته لکه دا تل صاحب او عادل صاحب ډیر ښه خبرې وکړلې زما یو څه پرې اضافه کوم تر دا پانګونګي باندې موضوع ده دغه اسمت سروان صاحب ګوره لکه دا ورونه چې ول دي دا خبره بالکل صحیح ده ګوره دلته امنیت دی وس مخ کې دلته چې به موږ د کندهار د شهر زتللو تر لشکرګا یا ګریشه پورې
ګورې و بښې دا سیده با مخ پلم دا خبر درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي خلګم دا خبره کوي چې امنیت شته خو زموږ میلمانه وای چې یوازې امنیت کافی نه دی
بالکل موږ زموږ دا خبر د زرا سلام سروان صاحب محترم دا مې درته وویل چې وس د سړک پر واغه اړه او پر بل غاړه باندې د ملکی خلکو د شه دکانونو پمپونه جوړ کړی دي خلکو ته ډیره اسانتیا راغلې ده وسره په څنګه کې زوامه چې هغه ملي تجاران باید چې افغانستان ته راشي په خاطر د دې دلته زموږ کله کله وس موږ د غرمۍ چې موږ توای په اسلامي چې د بهار سره راځي یو وخت یو چارا کرمۍ موږ ته په شپه ته افغاني راځي بل وخت بیا یو من په دې شاوانه وي چې دا تغیر او تبديل په شي راځي نو زه وایم چې د زموږ ملي تجاران د څنګهونګې وکړي نو بس بخښنه
ډیره مننه ډیره مننه د دې لپاره چې وخت کم دی چې ملمانه هم خبري وکړي او بل اړدون کایم باید ډیر منتظر پاتې شوی دی ته به نوبت ورکو خو لطفا لاندې خبري وکړي مهرباني کوي
السلام علیکم سروان صاحب سره مخ ته السلام کوم
سلامت اوسه سلام کوم کور دی ودان مهرباني راسه اصلي موضوع ته مهرباني
دا کوم ډیر څه موضوع ته کړی دی چې د پنګونې په موضوع باندې ژغېږو نو د موږ تجارت په پاکستان کې تجارت کوي په نورې هوادو کې نو اوس افغانستان کې شامنیت نه هغه وایي د تو ناراضي خپل پنګونې
نو ولې ناراضي په زور خو نه سره واستای باید حتمان شرایط سم نه دي چې ناراضي
شرایط سم دی یا امنیت په برخه کې خو دي
شامنه ته وایي چې سم د ستاله لپاره ممکن سم دی غل لپاره نه وسم
نو هغه دی راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې دی وګرځي
دا دی امنیت خبره سه ما مخکې بل منو ول شي واځي امنیت کفایت نه کوي
او بل دا نړیوال چې دی کوکنار باندې څو د خلک ډیر سره ستړي دي
ډیر مننه سلامات اوسې ویل چې لاندې خبري وکوي اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته نن صاحب د اوریدونکو تاکید پدیو چې امنیت شته لاري ازادي دي په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه مخکې احدی صاحب هم خبري وکړه لکن بیا هم کله لاند تبصره پکوي وی کی او که زه یو بل لبلی زاویې دې مو زوته وګورم سید دغه ټول مشکلات همشته چې تاسو ورته اشاره وکړه ځینې نورې داسې مسلې همشته چې انګیزه کېدای شي د پنګوالو لپاره چې وطن ته راشي مثلا مال ډیرو واوریدل په دوبۍ کې په بیلابلو هیوادونو کې لافانانو وای د پیسو ګټلو لارې شته دلته خلک ډیره پیسې ګټلې شي امنیت شته په هر لحاظ تامین دي لیکن هغه خوان چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې که یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسی مفت قدر کوي عزت یې کوي لیکن په نورو هیوادو کې کته میلیاردار یې که هر شی یو عادي انسان یې نو انسان دی پیسو ترڅنګ دغه سیشان هم غوړي دا هم په د دې برخه کې وانګیزنه شو ګڼل شي پنګوال کلش سره شرایط بدل شي په افغانستان کې دوی بخپل سرمایه افغانستان ته راوړي مهرباني
تقریبا یعنی ډیر نو امیدم مسله خو سره په یاد نه کی په افغانستان کې که پوتنسیلونو ظرفیتونو ته وګورئ چې بل فعل په کې موجود دي هغه ډیر زیات دی. یعنی د دنیا ملکونه موږ وګورو په دنیا کې اوس د بیرق لرون کې ملکونو تعداد 216 دی چې واده ده. اما کدی منابع ول له لحاظ بیا دا دوباره تحلیل کو 15% د نړۍ طبیعي منابع په آسیا کې دي او ډیره برخه بیا په افغانستان کې ده. یعنی متعدده متنوع داسې منابع لري. مثلا تکه عربو تلار سي ریګستان لري او تروشي او بلري دریاب نو بل شي نه لري. کدا دوی نفت نه وای نو دوی به ګدایي کوله. دوی بل لوګي مړ شوي وو. اما افغانستان کې او بل لمره ملته 50 درجې ده. یا خوند نه شي اخیستلی. بوټي نشته طبیعي. دا افغانستان کې خو اوس ته لیتیوم لري، یورانیم لري، پګمتایت یا دا نادره معدن دا منابع شته. ځمکه شته، څومره خوندوره هوا، موسم، ډېر شیان شته. ډېر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري. لکه دا د لیتیمو شپږ هېوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري. البته چین هم یادیږي ځکه هغوی خو کار پې کړی ده. خو تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلي افغانستان بهتره حالت کې واقع ده. دلته د میلیاردونو ډالرو د سرمایه ګزارۍ گنجایش شته. زما ارزو کو چې مشکل چیرته ده چې تر هغو پورې چې قانوني دولت ایجاد نه شي، دولت د قانون یو دولت تا په دنیا کې لیدلی چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي، اعتبارات موجود نه وي او د نړۍ تر ټولو لویه خطرناکه پراکتی لوبي یا نیابتي لوبي. خو دلته بل ایران سره ډیره لویه لوبه د دنیا روانه ده، له روسیې سره روانه ده، له چین سره روانه ده چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري. بل چې رسمیت نه وي ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پیژنې. نو دا خو دولتونه پیږي چې دا متزلزله حالت ده. دې ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکله ده چې زړه ښه کړي. یو د ایمان خبره او د دې که موږ اوس خلکو ته وایو چې د ایمان له مخې، د وطن د مینې له مخې دلته خوند ډېر ښه ده، دلته میله ځایونه ډېر دي، دا هم صحیح ده. اما که میله ځای ته د ده فامیل ورتګ ونه شي کړلی نو خوند به په څه کې چې مثلا ډېر مسئلې دي. اوس ښه صحیح ده، ډېر ښه امنیت ده، اما مسؤلیت نشته پکې. امنیت شته، امنیت او مسؤلیت ډېر فرق لري. او بل امنیت ښه ده اما ثبات متزلزله ځکه بند ده، مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې ده ډارن شي ده، سرمایه ډارن شي ده، هغه هغه ځای ته نه ځي چې هلته ویره پکې وجود ولري. احتمالات پکې د ویرې وجود کول لري هم هلته پانګه نه ځي. موږ په دنیا کې ډېر ملکونه لرو چې دوی ډېر مشوقات ایجاد کړي دي. اسلامي ملکونو کې که زه درته ویم دغه مثال بلک چندان خوندور نه وي. په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغه کورنۍ جوړه کړې ده. ویلې چې دا دلته یو ځای باید ټول کچھ خلک د لارې دنیا نه کراځي. نو دلته یو څوک به د موږ کوم دی مزایدي نه وي، خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوی، په مالیزیا کې، انډونیزیا کې، دا ټول دنیا کې ځینې داسې ایالتونه مسته، په امریکا کې مسته. امریکا خو ډېر محافظه کار وطن ده. اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغه ته ازادي شته، قمارخانې شته، پکې نور په امریکا کې ازادي نه شته. اغه مونږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې نو زمار ده چې د پیسو لپاره خلک ډیر زیات مشوقات دي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه دي مونږ ته د مالداري او زراعت په برخه کې هغه ډیر قوي ګټور شین دي. یا مثلا د تعمیرات او زیربناو په برخه کې، یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي، دا درګر د خلک له ترکیه نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالرو سره. دوی لاړو یا دې خواته دي یا مثلا داسې ملکو ته دي چې هلته پیسې پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډېرو لحاظونو نه فکر او بایر د ډېر زیات سرمایه ګذاري گنجایش لري. اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل، هغه عوامل چې تا ماتونکی ته پکې ښکاریږي او مشر کشر معلوم نه وي. مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي، په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته وویل چې زه ډېر په هغه وخت مونږ تاجر او دا نور خلک ډېر امیدواري وو چې د اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده او زه خطر نه لرم. سبا که تاوان راشي دما جبیره کیږي. دا سینه چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یا بل ورځ وزیر د ماجرین وسی او یو بل معاون د اقتصادي سبا یې ولګي کارو مر اجتماعي وزارت، یا ولی کی والی کی پیو جی بیا بتور تا چې دلته خو تاسو وادي کړی وي نو د کوم قانون په مخې د کوم اصول له مخې خدمات اوس څنګه وکم دا یعنی کوم قانون ست چې دا تاسو چې د مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ماته تر لاسه کړی سم زه د طالبانو د کابل کې چې ځینې مشران وینم د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوینه کېږي یعنی دوی اقدام کوي دي او دولت غوندي کوشش کوي چې وښي اما شاید بیچارګیان یې ډېرې زیاتې وي نو دا که دوی تر یوه خوله نه کړي نو تاجر چې دا ما درته ویل هغه ډاران شی ده $200 میلیارده چې خپله دا تقریبا درې میاشتې مخکې ما د وزیر د تجارت د طالبانو نه واورېدل نورالدین عزیزي درته یادوم دا خو دا کانفرنس کې وو په هغه کې وغږېد چې دومره سرمایه فرار شوی ده له افغانستان نه وتلې د کرزي صاحب په وخت کې ووتله د اشرف غني په وخت کې ووتله خالته امریکا هم وه په اصطلاح یو نیم سل ملکونه هم وو دنیا هم وه اته څلوېښت نظامي هېوادونه هم وو په سرمایه فرار کوو دېږي دوه دلیل یې عمده وو یو تدارکات تر ارګ راغلو منحصر سو ختم سو په مخ څوک نه تلو بلې د تحریمونو لست له مرکز نه اعلان کړو چې دا ممنوع الخروج ده دا تاجر دا غلطي کړي دا غدغه کړي ده دلته فساد کوي په دې شهر کې دا فساد ده په دې صنعتي فار کې دا فساد ده دا چې کله را شروع کړو خلکو سرمایه ایستل شروع کړو او په ډېر مضاعفه توګه له 2018 نه تر 2020 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیارډو نه ډېره افغانۍ وتلې ده نو منبع یې ډېره ده یعنی منابع تاسو د دې لپاره وال سټریټ جورنال راپور پرې ورکړی ده په دې باندې بانک جهاني راپور ورکړی ده منګه ایشین ډیولپمنټ بانک کلنۍ راپور انوال ریپورت ورکوي په هغه کې مال وستي د خیر د دې منابع ډېری زیات دي د افغانستان دولت په خپل سیستم کې مخکې حدیث صاحب یو ټکو ته اشاره وکړه چې جی ډی پی د عام جی ډی پی یو سلوشن یو سلو دوه میلیارډ ډالر نه په افغانستان کې دا اوساویا یا پنځاویا یا شپېته تراکوزه شوی خنیم په نیمه اما رسمي جی ډی پی چې ودی افغانستان هغه تر 20 میلیارډ ډالر ورسېدلی اما اوس په 12 نیم یا 12 یا 12 کې چلیږي با وجود دې چې رشوت مثال دوی وایي ختم کړی دی ډېر تفصیلات راوځي دا اوس ګمرکي تعرفو پیسې کې هغه مشارکت چې سړی ګوري ډېر نایاب دي دی وارداتو په حق له چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په بری باندې په چای باندې په غړو باندې په وړو باندې په دې باندې تعرفې 200% 300% هڅه کمی سوي دي چې یو غذایی مواد په بازار کې کم نشي اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې ترسو پرې دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ اف لا کدا ایجاد نشي او نیشن سټیټ ترڅو پرې چې د ملتونو دولت ایجاد نشي او ساورن سټیټ اقتداري مشروع دا ټول دلته دولت او طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري ادارې چلیږي دوی ډامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدیل شوی نه دي په دولت کې تبدیل شي بیا دا ټول مشارکت کدو اعلان کی دلته په اصلاح او منابع باندې بيخي چور جوړ شي یعنی دومره گنجائش ندی چې څه
ډیر مننه سلامات څه کور ودان پسرلې سه سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لیکن د پنګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شنه ډیر ضروری دي چې نه پېژم ترڅو هدا پوری ډیر ضروری دي و د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډیر رول لري
دغه من زه د یو پنګوال پتو غنن غوړم در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان می خاور دی افغانستان می عزت دی په افغانانو باندې مېن یم افغانستان کې پاتې سوایم الته می ذکر کړی دی په دې خوشاله کېږم چې وطن می پرمختګ وکي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پنګونه وکم او زما په شمول ډیر خلک په افغانستان کې چې غواړي پنګونه وکي د احتیاط نه کار اخلي دوی اوس ګوري چې افغانستان اوس کوم خواته زی مارکیټ کوم خواته زی چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي د خلک پات کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ وګورو امکانات ته وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لار سوال د پنګونه وکړو نو دیو پنګوال پتوګه لمړی دا چې ثبات موږ ته ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهمه ده دغه تر څنګه کته شول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پنګونې یو فرصت ده د خپل فرصتونه دي زما افغانان ستدي چې غواړي لار شي افغانستان په انرژي کې پنګونه وکړي انرژي تولید کې انرژي په پرایویټ کې او
کوم چې په خپل تولید کې او په دې برخه کې پنګونه وکړي
ترانسپورت برخه کې ترانسپورتي سوندې موږ په افغانستان کې لرو بل شکه ولې په دا برخه کې موږ پنګونه ته ضرورت لرو د ترانزیت په برخه کې موږ پنګونه ته ضرورت لرو اوس راځو د افغانستان داخلي قوانين د ګاونډیو هیوادونو د قوانینو سره څومره یې ته پذیری لري څومره همخوانی لري څومره زموږ سیاسي اړیکې د دغو هیوادونو سره مناسب دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه حرکت کوي تر افغانستان افغانستان نه بیا ځي تاجکستان ته دا د د د ټي آی آر د سیستم یا د تیر سیستم د لارې څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانین د تیر یا ټي آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي هغه مهرولات باید وي او د نورو هیوادونو د ترانزیت سي دا وګورو کې مو کارت ضرورت لرو او زمو قوانین داخلي قوانین او اصول شدي په خو په دې باندې کار او اندازه سوې باید نړۍ د قوانینو سره هم قانوني امان سکتي پیدا کړي موږ یو همغږیتوب باید پیدا کړو بل خوانه دا زمو ګټ شي سوداګري ګټ شي په نور هیوادونو کې دي چاته باید لابیګری وسی پنګوال سره باید خبري وشي د تر اوسه پورې په اکثر هیوادونو کې زمو سفارتونه معلوم نه دي او کوم معلوم دي فعالیتونه په ټاپه ولر دي دا د افغانستان د اوسنۍ داخلي سیستم چې باید پنګونه پکې وسی دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري هغه منظم سیستم اوس ګډوډ شوی بدبختانه یو د احساساتو موضوع دی او بزنس په احساساتو باندې نه کیږي زه وایم چې په وطن مین یم زر اعظم خو وطن باندې مین یم زه وایم چې بل ځای کې مې کاروبار دی وطن ته یو اندازه پیسې لیږم خپل خیرات لیږم هر څه چې وي هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسبیلټی چې ورته وایي او یاد یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسئولیت هغه د خپل خلکو سره باید مرسته وکړي زه راخه غنمه چې د کال یو څنډه پیسې ته قرباني پیسې د خیرات پیسې او شاو افغانستان ته ولګم خلکو سره مرسته وکم ولې د لپاره چې په افغانستان کې زه خپل لارسم هغه جنجال کې ځان را ګیرکم دا مناسب نه دی ماته اوس اوس شرایط برابر نه دي تاسو د امنیت خبر اوکړه موږ دوه رقم امنیت لرو یو فزیکی امنیت لرو بل مانوی امنیت لرو فزیکی امنیت تاسو په دزو نه ولې مانوی امنیت فکر سمره آرام دی د شپه د سمره آرام خوب کوي ته دې ته سمره آماده یې چې 15 کال وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پنګونه کړي 15 کال وروسته دغه پنګونه به 2 لک کېږي 2.5 لک کېږي او داستا کاروبار او بزنس به پراخ کېږي آیا ته دا باور لرې چې 15 کال پورې به ستاسو بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي کاروبار خو داسې ده چې نن ته 15 ډالر راچوي ته 15 کال وروسته د 10 ډالر توقع کوي ته د پیشرفت توقع کوي ته د ګروت توقع کوي آیا دا امکان په افغانستان کې ستدې دغه ثبات په افغانستان کې راستای سو ته چیرې وی او زه دا وګورم د پنګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت ستدې زما ژوند کې یالته زما اندالته دې زما ملته پنګونه کوم زه سولې ونه نه چې بل نور وادونه کې پنګونه کوم اولته نه په جغرافیه پېګم نه په فرهنګ پېګم نه په ژبه پېګم او نه ملته قدر شته خپل وطن مې د خپل خاورې مې په هر لښت باندې خبر يم د هر جغرافیه نه خبر يم خپل ته لغمان دره پټول نه لیک نه ورکم چالت زم او وګورم اسمان ګورم خل ګورم خپل اوزا ګورم زه د افغان په توګه دګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دی بیچاره دی غریب دی پیسې نه لري امکانات نه لري بیکار او بیروزګار دی زه په دې پوهیږم چې موږ مادونه لرو زخایر لرو او بول لرو زمکه لرو جغرافیه لرو زراعت لرو د هر څه لرو په دې پوهیږم دګم په دې باندې ولې په دې هم پوهیږم چې سره به اتفاق یو سره په یو ډغت نه ټولېګو یو بل د وژلو پر سل قوم باندې او بلټو ماته ته جمهوریتي وایي زه د اماراتي وایم ته په دې مونږ ما وایي چې په خانه جمهوریتي ما زه په دې نوم تاسو لګیم چې مارتی سره فکر نه جوړیږي دغه تضاد او دغه نفاق را مې سسو دی یو بل باندې د کفر ټاپی لګو یو بل باندې سوند جوړو او بس موږ ست د ګډول روانه ده دا سوشل میډیا وګورئ کوم وضعیت کړی زموږ خلکو سره کاروباری فکر بېخي نه مازه تللی ټول تعصبي فکرونه جنگي فکرونه سیاسي فکرونه تر یوسمې دي بدبختانه دا ټول معنا کې باید بدل شي
ډېر مننه سلامت اوسې کور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو خو ډېر لاند وخت لطفا لاندې خبري وکړي چې ملمانه هم جواب درکړي شي مهرباني کوي
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
افغان د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبره کوي په افغانستان کې چې د یو سرمایدار سره چې کور نه وځي 15000 خلک خپو پورې نکل نه خلی ورته سوګو چې مونږ وړن لرو سوګو ډوډې نه لرو سوګو دان لرو سوګو هغه نه لرو پوه خلک هغه بیچاره کور نه نشو وتل د غاجی ګلمراد په نوم باندې پننګرهار کې د نن تجارت دی هغه چې بیچاره کلمون سزي شپاړه ځانه باډي ګاټان ورپسې څوک خځه ورپسې لامنې نیسي څوک پټوي نیسي څوک یو شی نیسي څوک بل شی نیسي چې موږ ته وړنه لرو دانه لرو هغه نه لرو پوه شي بل دا وایي پر اسمیا د پیژندل چې د دې کوم کار سم دی مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هیڅ شی هم نشته تجاران ورونو باندې غا کومه چې د دوی دغه برابر نه ده شرایط برابر نه ده
هیڅ
راته په کل نه ده پوه شي
یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژ لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم اجي پوښتنه د زابل ولایت شاویل ولسوالۍ سروان ساتا او ملمنوت نیکی هلی
سلام
علیکم
کور دی ودان
یو خو زیره ورکوم چې الحمدلله په شاجوي کې 50 سانتیمتر واور ول بیا د وسموري دا یو د خوشي خبر ده او را به سو موضوع ته وخت څنګه ده د افغانستان څنګه وران سی افغانستان ته څنګه راځي دا ورو ورو سمېږي کار پر کار میاست پر میاست سیاتیږي خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نور خلکو ته سی وګوري هغه هم د دینیت کې شراسي او زما د محترم میلمانه زه خدای پښتنه د سیایا خارجان په افغانستان کې پنګونه کوي افغانان دغه نه ډیر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاور ډیر د خارجان
ډیره زیاته مننه کور ودان ننګ صاحب څنګه دا خبره رښتیا ده چې خارجیان ډیره پنګونه کوي او افغانان نه کوي
د پنګونې میزان یو مشکل ده چې دولت اطلاعات ډیر کم شریک کوي اما ډیر جوازونه چې موږ وګورو هغه د افغانانو دي جوازونه مثلا د ډیر له د 1400 دوام کال دا کال نه دا چې دریم ده په هغه کې تقریبا ولس جوازه کا شپړت دا معمول دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدنو کې او نور جوازونه تقریبا د په حدود دي 200 تر 300 جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوی دي یعنی دا نوي پنګونه کدل ته خو لایسنس والا یا جواز والا خلک ډیر دي سهمونه ډیر اخیستل کیږي مګر مارجن دغه کې بیا هم زه په دې باندې تاکید کوم چې کدا مناسب نه شي او بازار مصرفي نه شي اوس بازار چې ده انقماشي حالت لري یعنی ترفجوي ما جپ کلب را چولې ده ټول خلګو را چولې ده بل دلیل دا ده چې د کلب په چولو ترڅنګ چې قوت کې خرید دی افراد کم ده مثلا مونږ ته د اوس د دبليو اف پی پر افور کې او دفاع او اوچا پر افور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چیرې هغه شپږ سلويست میلیونو تر رسیدلې او په دې کې 28.5 میلیونه چې دي هغه وګیږي نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړیږي اقتصاد په مصرف جوړیږي یعنی لکه پاتې به اوس ډیر سکتورونه باندې ته اوس تازه تازه دي زیربنا سکتور ته داسه خل اجازه ورک خدوه کال بندو اما یو میلیون انسانان بیکاره سي وږي لا دې هغه انجینران لاړو نو څوک چې ویل چې ولا د خطر اخیره باندې بند پاتې نو زه توکل په خپل د وطن پرېږده څومره ډیر خلک قیمتي خلک له دې وطن وړو کې بهانه باندې وطن سوي دي یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه و اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غوړ کوو پالیسیو باندې کار کوو دا چې ډیر صحیح در خوایسم چې د پالیسیو په سبب باندې هلته تاوان راغلی دی د معرفت او د تعلیم او تربیه د امیدر تویل چې په دې کې راکمه شوی ده خلکو پارکونه جوړ کړی دي مثلا زه په خپل د مولد افغانستان ستراتیژي جوړیدله زه په کې د تدوین برخه کې کار کوم بانیانو بندیانی راو د منطقو ته چې تیا هتی دي تر 1.5 میلیون ډالر داخلي د افغانانو څنګهونه کېدل ټوټلی جوړولې تفریحي شیان جوړولو دغه کیبل کار او د تور ته شیان چې لیفا غازونه ودا شیان وي اما اوس هغه پنګونه مکمله یعنی په میلیون باندې د بم څوک پاتې په سرمایه گزاري کې نه یي موجود زادي دلته یو پارک جوړ کو اوس په کې ورته ډیر قراري ده پکې یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گزاري ده د پانتونو پیسې کې مان داس ده نه ډیر لوی لوی مسلې سوي دي اما اوس برشي تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي یعنی دغه ټیپ حالت کې نه دي دوی وايي کتنا بس هم ډیر ده نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري امارات اسلامی نیت یې خدا امدانیت دا باید په پرکټیس باندې په عمل باندې او په برنامه دی عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کی نو اقتصاد محوري دوی په شوار کې ورکوي د دې لپاره باید میکانیزمونه قوانین مشوقات اعلان کی بالکل با خارجی مراسی او داخلی بم بیا راځي.
بله سب، او یو مسله بل هم چې که فرضاً یو څوک په افغانستان کې پانګونه کوي او له داسې هیواد کې چې هغه دنیاوالو په رسمیت نه پیژندلی، او سبا د حکومت بدل شي، بل حکومت خو ډېر په اسانه لغوه کولی شي، وایي هغه حکومت سره تا دا قرارداد کړی دی چې هغه نه دنیا په رسمیت پیژندلی و نه یې داخلي مشروعیت درلود. خو متاسفانه د دې موضوع قاره ستاسو نظر نشو اوریدلی، ځکه چې د خپرونې وخت پای ته رسیدلی. له تاسو ټولو درنو میلمنو آصف ننګ، د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر، د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور سیام الدین پسرلی، او همدارس د خبرونې په لومړی برخه کې ډاکټر انوار الحق احدیم را سره، او له هغوی هم مننه، او له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.